اوردر کو استری وشی دا مشال لړو دا خپل کور باندې سره لمومند او ماته کړی کی هم کار ایسا کوي سلامونه ومني لرن شروع جوړ وستي وخشه په خبر کې شپږ بجې او په دې وبخي وخشه په خبر کې شپږ بجې په دې خبرې غړي کې ستاسو لپاره یو شمیر موضوعات لرو او تر هر څه مخکې ته د سات تازه کورنیو نړیوال خبرونه وړاندې کوو. امید هم خبرونو سر ټکی کواټ او بلو کې جلا جلا بریدونو کې پنځه پولیس وژل شوي. د خبر پختونخوا په لکې مروټو کې په یو کور کې دننه یولس کسان وژل شوي دي. په کابل کې د هغې چودنې مسؤلیت ته اسلامي دولت وسله والې ډلې یادایش منلې چې درې کسان پکې وژل شوي. د خبر پختونخوا په کواټ او بنو کې جلا جلا بریدونو کې پنځه پولیس وژل شوي او دوه نور جوبل شوي. د کواټ پولیسو ځایي مشر فرحان احمد نن مشال ډو ته وویل چې د شپې شاوخوا دوه بجې ناپېژندلو وسله والو له لاچۍ ټول پلازې سره نږدې د پولیسو پر امنیتي پوسټ ډزې او د لاسي بمونو برید وکړ چې په نتیجه کې درې پولیس او یو عام وګړی ووژل شو. تر اوسه د دې بریدونو ذمهواري چا نه ده منلې. تر دې وړاندې پرون په بنو کې ناپېژندلو وسله والو د پولیو د واکسین ډلې پر ساتونکو پولیسو برید وکړ چې دوی جوبل کړل. د بنو پولیس ضلع مشر افتخار شاه رسنیو ته ویلي چې وسله والو د برید پرون د میریان تاڼې په حدودو کې وکړ او وروسته وتښتېدل. د نوموړي په وینا وروسته د پوځ او پولیسو لخوا د لټون د عملیاتو پر مهال له وسله والو سره په نښته کې دوه پولیس او یو وسله والو وژل شو. تر هغې طالبان پاکستان د برید ذمهواري منلې او نن یې په یو خبر پاڼه کې دا کړی چې د نښتې پر مهال یې څلور پولیسان وژلي دي او تر څنګ یې د هغوی دوه وسله وال هم وژل شوي دي. د براسې حال کې دا چې د جنوري لاتمې د خبر پختونخوا په ټولو ضلعو کې د پولیو ضد واکسینو ورکولو پنځه ورځنی کمپین دوام لري. د خبر پختونخوا په لکې مراتو کې په یو کور کې دننه یولس کسان وژل شوي دي. د پولیسو ضلع مشر طارق حبیبو نن رسنیو ته وویل داسې ښکاري چې دا کسان دوه ورځې وړاندې وژل شوي وو ځکه د هغه په وینا کور له بهره تاله شوی و. پولیس نن مړی ورڅخه راوستل. نوموړي زیاته کړه چې د لکې مروتو د تختی خیلو سیمې په هغه کور کې پر وژل شو کسانو تشدد هم شوی چې درې سړي دوه ښځې او نور ماشومان هلکان او جینکۍ پکې شامل دي. پولیس زیاتوي چې دا کورنۍ مسله ښکاري ځکه د دغه کور یوه ښځه د خپل میړه له کوره تللې وه او د پلار پر کور ناسته وه چې د میړه د کور غړي یې شپې مهال ورغلي او د هغې ښځې د کورنۍ ټول غړي یې وژلي دي. پولیس وایي د پیښې مقدمه یې درج کړې او د ککړو کسانو پر ضد یې د لټون عملیات پیل کړي دي. د میرامشاه او بنو دکاندارانو دړکه ورکړې چې که حکومت ورته د رواني جنوري میاشتې تر پنځلسمې نېټې پورې د هغوی د ړنګو شوو دوکانونو معاوضې ورنه کړي نو د احتجاج په توګه به د وزیرستان ټول سړکونه وتړي. پرون په میرامشاه پرېس کلب کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال د اغېزمنو شوو دوکاندارانو د کمیټې مشرانو وویل چې د خپلو غوښتنو لپاره یې وخت په وخت جرګې او احتجاجونه کړي دي خو ستونزې یې نه دي هوارې شوي. پر دې مهال د میرامشاه بازار د سوداګرو د کمیټي مشر ثناء الله مشال ډو ته وویل چې د خپل غوښتنو لپاره به بشپړ احتجاج کوي.
کچره میشتا د 15 تاریخ پره چیک شری نشولو کیمه د باندې مین روډ دغه وابندوي پول جو نوابای کارت کی کیمه د محمد خل د کورمایټ ته دا وابندوي داسې د احتجاج به او باندې ته پېښور ته اسلام آباد ته برداد رسوي.
سناولا زیاته کړه چې د خبر پختونخوا صوبای حکومت د دوی د تاوانونو پوره کولو لپاره له پاکي حکومت ته یو نیم ارب روپۍ ترلاسه کړي خو دوی ته یې نه ورکوي. دوکاندارانو د کمیټې مشران وایي چې په 2013 کال کې د پاکستان پوځ لخوا په پوځي عملیاتو کې د ځایي دوکاندارانو ترڅنګ د بنو شاوخوا 800 دوکاندارانو ته هم تاوانونه اوښتي وو. بلخوا د شمالي وزیرستان انتظامي مشر منظور پردي مشال ډو ته ویل چې له صوبای حکومت ورته لا پیسې لاسته نه دي ورغلي خو دوی له اړونده حکومتي ادارو سره په تماس کې دي او چې څنګه پانګې ترلاسه کړي دوکاندارانو ته به یې ورسوي. پیښور های کورټ پاکستان تاریخي انصاف ته د انتخاباتو لپاره د بیټ نخې ورکولو منظوري ورکړې ده. نن د های کورټ د دوه قاضیانو جرګهګۍ د پاکستان انتخاباتي کمیشن ته امر وکړ چې پی ټی آی ته د راتلونکو عامو انتخاباتو لپاره خپل پخوانی انتخاباتي نخا بحال کړي. د ورسال کې دا چې کمیشن د دسمبر پر 28 وویل چې د درک حساب په داخلي انتخابات د ګوند له آئین او انتخاباتي کمیشن له قانون سره سم نه وو شوی، نو ځکه ورته د کرکټ بیټ نخا نه ورکوي. هغه ګوند د کمیشن د پریکړې پر ضد په پېښور های کورټ کې درخواست دایر کړی و چې های کورټ د دسمبر پر 28 په لیکلي امر کې انتخاباتي کمیشن ته د درک حساب د ګوندي تصدیق نامې او انتخاباتي نخې د بحالولو سپارښتنه کړې وه. له هغې وروسته دسمبر پر 28 انتخاباتي کمیشن په پېښور های کورټ کې د هغه عدالت پریکړې ته د بیا کتنې لپاره درخواست جمع کړی و چې های کورټ ومنو او د انتخاباتي کمیشن پریکړې بحال کړه. وروسته پی ټی آی بیا په پېښور های کورټ کې درخواست جمع کړ چې نن یې دوه کسیزه جرګهګۍ پریکړه واوروله او یاد ګوند ته یې اجازه ورکړه چې د فبروري د 8 عام انتخاباتو لپاره د بیټ نخه وکاروي. او په کابل کې د هغې 14 مسولیت اسلامي دولت وسله والې ډلې یادایش منلې چې 3 کسان پکې وژل شوي او 4 نور ژوبل شوي وو. په کابل کې د طالبانو امنیه قومندانې ویان خالد زدران ویلي چې پرون ماښام د هغه خار د 14 ناحیې په الوخیلو سیمه کې پر یو مسافر وړونکي موټر 14 درې عام وګړي وژل او 4 نور یې ټپیان کړل. خدایش په یو خبر پاڼه کې دا کړې چې د پلچرخي زندان پر یو موټر یې په بمی چاودنه کې د هغه زندان لږ تر لږه 10 کارکوونکي وژل او ژوبل کړي دي. د طالبانو چارواکو تر اوسه نه دي ویلي چې دا برید چا کړی، خو زیاته کړې ده چې یو مشکوک کس چې د دې برید په تړاو نیولی دی. په ټولنیزو رسنیو په خپرو شوو ویډیوګانو کې هم ښکاري چې 14 پر یو واړه مسافر وړونکي موټر شوې ده. دا په کابل کې روانه اونۍ 2 14 ده چې د اسلامي دولت خراسان څنګه یې مسولیت منلې دي. دا تر دې مهال مشال خبرونه. خبرونه مو له مشال رادیو ور دلته سې مخبرونه په مشال رادیو .com هم اوریدئ شئ. دې ګړی کې بعد نور موضوعاتو ترڅنګ واوري. په خیبر پختونخوا کې پر پولیسو 2 نور وسلوال بدون شوي. بلخوا د باجوړ 14 خلاف اسلام آباد کې مظاهره شوي. او په سند صوبه کې پښتنو ډرایورانو له حکومت غوښتي چې دوی ته تحفظ ورکړي.
ته ټول په دغه مطالبه ده چې زمونږ د کم ډرایوران چې اوس دوه نه را بزیاب شي، مشتبه بیا څه مسله حل شي. نو کدا سي نو شول بیا به مونږ مجبور یو چې مونږ د 48 غنټې ټایم ورکړی.
او د پخوانی وزیر اعظم عمران خان خلاف نور کې سونه هم جوړ شوی. د کې سونو د اغیز پړه د پوهانو نظر هم اوریدل شي.
عمران خان باندې چې کوم نورې مختلف مقدمات چې کومې جوړې شوې دي، نو دا ټول مقدمات دغه معلومې پر روانو ټاکنو کې عمران خان برخه نشي اخیستلی.
نور هم یو شمېر موضوعات لرو له مشال رادیو سره. او سمو د خبرونه لومړی موضوع اردوونکو څنګه تاسو خبرونه کې هم واردل چې د خبر پښتونخوا په کوارټ او بنو کې په 2 جلا جلا وسلوالو بریدونو کې 15 پولیس وژل شوی او 2 نور جوړل دي. په کوارټ کې وسلوال برید د پولیسو پر امنیتي پوسټه شوی چې درې پولیس او یو ولسی وګړه پکې وژل شوی دي. بلخوا په بنو کې وسلوالو د پولیو واکسیني ډلې پر ساتونکو پولیسو برید کړی چې 2 پولیس پکې جوړل شوی دي. وروسته د امنیتي ځواکونو وسلوالو ترمنځ پنخته کې 2 پولیس او یو وسلوال وژل شوی. په نور تفصیل احمد شاه زمیرا کوي.
د کوارټ د پولیسو مشر فرحان احمد نن مشال رادیو ته وویل چې وسلوالو شپې مهال 2 بجې د لاچی ټول پلازې سره نږدې د پولیسو پر امنیتي پوسټه ډزې او د لاسي بمونو برید وکړ چې پکې 3 سرتیري او یو لسی وګړي ووژل سو. تر دې وړاندې پرون په بنو کې وسلوالو د پولیو د واکسیني ډلې پر ساتونکو پولیسو برید وکړ او 2 سرتیري یې ژوبل کړل. د بنو د پولیسو مشر افتخار شاه رسنیو ته وویل چې وسلوالو چې د میریان تانی په حدودو کې برید وکړ نو وتښتېدل. د نوموړي په وینا وروسته د پوز او پولیسو د لټون د عملیات پر مهال له وسلوالو سره پنځشته کې 2 پولیس سرتیري او یو وسلوال ووژل سو. په بنو کې پر پولیسو د حملې او وروسته پنځشته کې د سرتیرو د وژلو ذمواري تحریک طالبان پاکستان ډلې منلې ده، خو د کوارټ د برید مسولیت لا چا نه دی منلې. دا په داسې حال کې ده چې د جنوري 8 د خیبر پښتونخوا په ټولو ضلعو کې د پولیو پر وړاندې کمپاین دوام لري. د جنوري پرتمه د باجوړ په ماموند کې د پولیسو پر ګاډي په بمی برید کې 15 پولیس ووجل او 22 ژوبل شول چې ورسخه دوه پولیس ورسته په روغتون کې ساور کړ. پولیس وایي چې سرتیری په سیمه کې د پولیو یا ګوزان د واکسین کمپاین پر مهال د امنیت چارو تر سره کولو لپاره روان ول چې ګاډي د سړک تر غاړي د شخ بم چاودنې ښکار شو. ټي ټي پی د پولیسو پر بس د بمی برید ذمواري منلې وه. د 2023 کال لپاره راهیسې د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو برخو او په تیره په جنوبي ضلعو کې نامنی زیاته شوې ده. د جنوري پرتم وسلوالو د لکې مروتو د بیټنی تحصیل حسن خیلو څخه لس مزدوران وتښتول چې وروسته یو تن چې ناروغه و خوشي کړ. چارواکي وایي چې پاتې نه لا هم بېدرکه دي. د هغې پیر ذمواري لا چا نه ده منلې. د سیمې اوسېدونکي وایي یو پله وسلوال هلته فعالیتونه کوي او بل لوري داسې ډلې هم موجودې دي چې په بیلابیلو جرمونو یې د خلکو ژوند او مال ته ګواښ پیښ کړی دی. تیر کال د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې د نامنۍ پر ضد جرګې او مظاهرې وسوې چې تر هغه وروسته امنیتي چارواکو مشرانو ته ډاډ ورکړ چې د امنیت لپاره اقداماتو ته دوام ورکړی دی. د خیبر پښتونخوا پولیس او د پاکستان پوځ وایي چې د هغې صوبې په بیلابیلو برخو کې د وسلوالو پر ضد هدفي عملیاتو ته دوام ورکړی دی.
مشال د دغه غوښتنې د همشه زمي پر راپور کې مو په پولیسو د پردونو په خبر پښتون خو قبلي زلو کې د وسلوالو مخ په ځاتیدونکو فعالیتونو په اړه واوریدل. هم په دغه موضوع کې پاتې کیږو او ورزو په خبر ته چرته چې د خبريال مشتاق سبزي سره د مشال ډیو ایډیټر داوود خټک په ټلیفون خبري کړې او لالو موړي یې پوښتلي چې د بدمنې د پیښته څنګه ګوري. مشتاق سبزي وایي
دا تقریبا دویم کال دی چې کله پاکستانی طالبانو سره سیسفای ختم شوی دی، جنګبندي ختم شوی ده. نو د هغې نه پس خو په خیبر پختونخوا کې او په قبایلي سیمو کې په حملو کې ډېر اضافه شوې ده او ډېر زیات کیژوالټی شوي دي. یعنې په دې دوه کاله کې چې ملیټرز ته کوم ځای هم فوج، پولیس، پیراملیټری، پرنټیر کور، پرنټیر کانسټبلري په مخ ورغی، نو هیڅ اثر نه کړی. چونکہ فوج کو بیا ڈیر زیادہ محفوظ رہنوں کی بھی چیف مومنٹم کی نو ڈیر خط طریقہ بانی کی دا غی دا حفاظت پورا طریقی بھی وہ چونکہ پولیس دا سے فورس تے چی دا دا عوام فورس تے دا سیوریل فورس تے دا دا پولی واس رمی دا 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 دفتر مختم ناس تی تالون مختم ناس تی سکول کالیس رم دوی بھی بازارون کی دوی نزکا بیا دوی بانی حملے آسانی بھی
مشتاق صاحب په خیبر پختونخوا کې په قبایلی سیمو کې خاص کر په جنوبی او شمالی وزیرستان کې پوځي عملیات شوی دی وخت په وخت باندې خلک به کور شوی دی. بیا په 2014 کې تر ټولو لوی پوځي عملیات شو د ضرب اس په نامه باندې بیا ازغن تار ولګیدو په بارډر باندې اغه هیڅ صدا سے فائدہ اون کچ دا اوس حالات بیا هم اغه طرف ته روان دي.
دا خبره نن د دغه لکو خلک کوي چې بیا څوک به کور شو د چا کورونه شوی دی، بازارونه، دکانونه، مارکیټونه رنگ شوی دي. اوس چې دوباره دا پسواد کی خبره کېدل دا پرشن شمالي وزیرستان کې ما جوړ کې نو خلک بالکل دې خبر تا نه دي چې موږ به یو بیا خپل کوم پرېدو. او موږ سوال د غزه مقامي خلک کې چې کوم اکچو دي، کوم هغه من شو دي د نتیس په ډول دي چې دا دومره عملیات شو خاص کر تاسو خپل باندې ذکر وکړل د بیزاب په پاکستان کې به دې ته ټول پرشن مور دي او دې بدایي چې موږ د دې پرشن په زیر باندې د بلټس یا طالبانو بلا ماته کړی دي. یقینا چې دغه پرشن به سمراتو د زیات په بهتري راغلی و. خدا چې کله افغانستان کې طالبان حکومت به راغی او خاص کر بیا پاکستان کې آی وخت چې کوم تحریک تاسو حساب حکومت او خبرې جوړ شو خپل باندې سکیورټی ادارې رپورټ ځای چې شپه ګورنواله اته زور پورې خلک په دغه دوران کې پاکستان ته راغلي دي.
مشتاق صاحب سبزي په باجوړ کې چې کله د ګول د ورځې دا حمله وشوه نو په هغه کې د پولیسو چې کوم تدفین کېدو په هغه کې یو پولیس والا را مخ کې شو او هغه په جړه کې وی چې موږ ته حفاظت راکې. لدین اوران دي کته سو ګوره په خیبر کې هم ورته یو پولیس والا خپل خفغان سرګن کړو. که په پولیسو باندې دا حمله داسې رواني وینو تاسو څه فکر کوئ د پولیسو خبرګون د دې ریاکشن بسی دی ټولو خبرو ته؟
نو دا دریم ځل دی تاسو خو تکیا شي نو د تکي په هو په خبر کې پولیسو د سیستم باندې حمله شو او جماعت څو شو نو پای کې د پولیس ډېر زیات مرجول شو. دا هغه نه پسی بالک کې خود کوشش کول نو هغه کې هم یو پولیس افسر مختلفه په جوړا شو. دا اوس چې کوم باجوړ کول نو دریم ځل دی دا په پولیس فورس کې د نن ډېر زیات خفغان دی فرستریشن دی. یو خو هغه دا جنگ ډېر کنټروورشل شي پاکستان کې او دې تاسو جنگ هم نه وي نه خلک تیار دی چې دې کې خپلوانه ورکی او بیا سره د پښتنو په سیمه باندې باندې ستې د پښتنو وسایل پکې تبا کیږي پښتانه به مري. نو ځکه اوس چې دا پښتانه افسران دي خاص کر زمونږ د خبر پښتونخوا پولیس نو هغه دې خبره هم شوې دي چې دا جنگ چې دی دا پاکستان جنگ نه دی
او مشتاق صاحب عام خلک څه فکر کوي؟
یا عام خلکو تاسو نور هم ډېر نیگیټیو او ډېر خراب دي او هغه بالکل دې خبر تیار نه دي کوم چې پښتون دي او خاص کر چې کوم خلک تاسو مړ وي چې هغه زمون شوې دي نقصان مې شوې دي خلک مړ شوې دي ټول نه شوې دي
مشتاق صاحب کم چې یعنی پالیسی جوړون کړي تګلارې جوړون کړي هغه هغه د دې مسلې څخه حل ویني
مثبت دا چې هغه چې کمپیننګ جوړي نو هغه کې د عام خلکو څه شامل نه دی پکې رائے شامل نه دی خو د نن په پر دروازه باندې سلام مشورې وشي ټریننګ وشي دا هغه اسکیټ کړي نو پدې کې دا عام خلکو دا خلکو د کوم نمائندګان دي دا غیم پدې کې راځي
صحیح او مشتاق صاحب دا په داسې حال کې دا اوسنۍ حمله کیږي یا دا حالات چې کوم معنی مونږ هم دا اوس خبره کوو چې مولانا فضل الرحمن د جمعیت علماء اسلام مشر دا وخت په کابل کې دی تاسو سوینه چې دا مولانا د سفر سره بس بهتري راشي پدې حالاتو کې
اور دی پاکستان ته ډېر وخت په مشکل د تاریخ تقریبا پاکستان نه دی راځي په ځګونو اوسنوال دی چې پاکستان کې دی افغانستان مشران یې کناستی نو مولا ستیتلې ده نو په خپل باندې هغه د دې دورې مقاصد واضح نه دي نه هغه سوال دي فقط دا و چې ما یو پیغام راوړی دی خوشاله د خسګاله دامن خو دا کار به کوي پاکستان حکومت پاکستان ملټری استابلیشمنت
یعنی دا تاسو مطلب دا چې دا د حکومت او د پوز او د طالبانو ترمنځ کار دی مشتاق صاحب کلن را ته په اخر کې بالکل لند کرا ته وای چې تاسو د اوسنۍ حالاتو ته په کتو سره په داسې حال کې چې انتخابات هم را روان دي ټاکل شوی چې اتم د فبروري باندې انتخابات شي تاسو راتلونکو څنګه وینئ؟
یوه ماته خو دې زه وکړم چې دا څه ولشي خو زه ډېر ماته مشخ دي
تاسو ورته د خبر یاله مشتاق سبزی خبرې په پیښور کې د دوی سره داوود خټک خبرې کړې او پر دې موضوع سره خبرې کړې چې د غلطه په خبر پښتونخوا کې چې کومه بدمنی سیوا شوې ده د دې لاملونه څه دي یا د اثرات څه دي او پراتونکو انتخاباتو یې څه اغیزه اپریوته شي هم د ناامنۍ په موضوع کې پاتې کیږو او دونکو په اسلام آباد کې مېشتا د قبایلی ضلع باجوړ سره تعلق لرونکو خلکو دغلطا د نېشنل پریس کلب مخته د جنوري په 9مه احتجاجي مظاهره وکړه مظاهره چانو په باجوړ کې پولیسو باندې د برید غندنه وکړه یاد به چې د جنوري په 8مه د باجوړ په ماموند کې د پولیسو پر ګاډي په بمی برید کې 15 پولیس وجل شو او دویش جوبل شول چې ورڅخه یې دوه پولیسو ورسته پر وختون کې ساور کړه پولیس وایي چې سرتیری په سیمه کې د پوجو یا ګوزن د واکسینی کمپاین پر مهال د امنیت چارو تر سره کول لپاره روان وو چې گاډي د سړک تر گاډي د خخ بم چاودنی ښکار شو تر کې طالبان پاکستان د پولیسو پر بس د بمی برید ذمہواری منلې ده په اسلام آباد کې چې کوم احتجاج تیر ورځ تر سره شو په دغه اړه باندې ګوهر مسجد راپور را لګلې چې د مظاهره چانو په غږ پیلېږي
دا اوازونه د قبایلی ضلع بجوړ سره تعلق لرونکي د هغه کسانو دي چې د جنوري په 9مه اسلام آباد پریس کلب مخته احتجاجي مظاهره وکړه مظاهره چانو د جنوري په 8مه په بجوړ کې په پولیسو باندې شوی برید غندنه وکړه د مشال ریډیو سره خبرو کې مظاهرچیانو حکومت نه په بجوړ کې د امن راوستلو غوښتنه وکړه مظاهرچیانو په خپل خبرو کې د مشال ریډیو سره زیاته کړه
زمانو علم خان دی او زه اسلام آباد کې یونیورسيټي سره تعلق ساتم پروفیسوري ما د جون غوښتل لپاره د ریاست نه دام وایو چې ستاسو سره هر قسم سہولیات شته ستاسو په بجوړ کې پولیس هم شته په ګڼ تعداد باندې فوج په ګڼ تعداد په د هر یو اداره سکیورټي اداره چې دا په ګڼ تعداد باندې هلته پرته ده خو بیا هم دغه شان په روزانه بنیاد باندې ټارګټ کېلنګ او د ماکی کیږي نو یو چر منګه د خیر خبر وانه ورې د کاروبارونه تباشه وي د بازارونه شول شوې دي
زمانم جواد اقبال دی د بجوړ سیمې سره تعلق ستوا او د تیرو دوه کالونو د اسلام آباد کې کاروبار کوم موږ مطالبه ډیره سیمپل دي موږ پوره من خلک یو موږ امن غواړو پکلی کې موږ ډیره زیات درنې وکړې پکلی کې موږ احتجاجونه وکړل الته زموږ आवाज وانه ورته شو نن موږ راغلي اسلام آباد پریس کلب ته موږ وایو چې دنیا هم زموږ आवाज واوري
د سیمه د پولیسو ویاند محمد اسرار 13 ورځ مشال ریډیو ته ویلی ول چې په 8 جنوري کلا چې پولیس سرتیری په سیمه کې د پولیو واکسین کمپین پر مهال د امنیت چارو تر سره کولو لپاره روان ول، نو ګاډی یې د سړک تر غاړې د خخ بم چاودنې ښکار شو. د بجوړ پولیسو تر مخې په دې چاودنه کې د وژل شویو پولیسو شمیر اوته رسیدلې دی او په شلو نه زیات ژوبل شوي دي. تحریک طالبان پاکستان ٹی ٹی پی د پولیسو پر گاڑی د بمی برید ذمہواری منلې ده. یاد دوی چې د نورو قبایلی سیمو په شان د تیرو سو میاشتو راهسې په باجوړ کې هم د امنیت حالات کړکېچن دي، چې په بامی چاودنو او په ټارګټ کلینګ کې په لسګونو قبایل وژل شوي دي. گوهر مسجد، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو ته غوږستې. اوس هم زو نیخ پنیغا پیښور ته تاسو ته نیخ پنیغا معلومات درکوو. او خبر دا ده چې پیښور کوټو پاکستان سره کې انصاف ته د انتخاباتو لپاره د بیټ نخې ورکولو منظوري ورکړې ده. نن د های کورټ د دوو قاضیانو جرګګۍ د پاکستان انتخاباتي کمیشن ته امر وکړ چې پاکستان تحریک انصاف ته د راتلونکو عامو انتخاباتو لپاره خپل پخوانی انتخاباتي نخه بحال کړي. دا براسې حال کې دا چې کمیشن د دسمبر پر 22 ویل چې د تحریک انصاف په داخلي انتخابات د ګوند له آئین او انتخاباتي کمیشن له قانون سره سم نه وو، نو ځکه ورته د کرکټ بیټ نخه نه ورکوي. نو زبک خبریال عظمت علی شاہ ہمدا وقت مکسرا نیخ پنیغا ل پیخورا دا ٹیلیفون پکر خدے. عظمت علی شاہ ستڑی مشی او دا پیخور ہائی کورٹ دا غا فیصلی تفصیلات زمنگا اردن کو تور کے منن بوی
ډیره مننه سر صاحب. داسې ده چې نن د جنوري په 10 پیښور های کورټ د پاکستان تحریک انصاف پی ټی آی ته د انتخاباتو لپاره خپل چکم زړه نه خوا کوم د کرکټ بیټ ته هغه د ورکولو منځوري ورکړې ده. د نن د دوا قاضیانو چې کوم جرګې وا داغي پاکستان چې انتخاباتي کمیشن تامر وکړو چې پی ټی آی ته دي د راتلونکو عامو انتخاباتو لپاره دغه نخ ورکړي. او بلدا چې انټرا پارټي چې کوم الیکشن یا داخلي چې کوم انتخابات د ګوند هغه چې کوم شوی هغه وی ویلو چې هغه د قانون سره سم نه دي شوی، نو په دغه وجه باندې مونږ د بینه د بیټ نه خالو د الیکشن کمیشن ویلو. خو بیا په دغه کیس کې اول په د پیښور های کورټ د پدويشتم باندې الیکشن کمیشن د دسمبر پدويشتم تیر کال پاغه باندې الیکشن کمیشن دغه نخه واپس اخستی و. بیا په پیښور های کورټ کې داغه کیس چې کوم اوریدنه وی هغه شو، او پاغه کې بیا پاکستان تحریک انصاف ته د بیټ نخه واپس ورکړل شو. داغه رستو بیا الیکشن کمیشن چې کوم دی د پاکستان انتخاباتي کمیشن چې دی هغه بیا په پیښور های کورټ کې د دسمبر په 10 باندې بیا د هغه فیصلې ته د کتلو لپاره درخواست جمع کړو. داغه درخواست چې کوم په 10 جمع کړی شو پاغه باندې پرون په خبر های کورټ چې کوم دو کسیزه د ججانو جرګه و هغه فیصله محفوظ کړي و. نن یہ هغه وره ولا په دغه حال کې چې کوم د پاکستان تحریک انصاف پلاویانو مشران چې کوم یا کوم د تیر حکومت کې د پاکستان تحریک انصاف په حکومت کې د صوبایي او د قومي اسمبلی غړي هغه راغلي ډیر زیات په غټ تعداد کې هغه راغلي د هغه وکیلانو د مشران سرزم کمی خبرې شو د پاکستان تحریک انصاف هغه د غوویل چې نخه ډیره زیاته ضروری نه واخو، چونکې انټرا پارټي چې کوم الیکشن شوی داخلي انتخابات چې کوم شوی په هغه باندې زمونږ زیات دغه دغه رستو ځکه چې الیکشن کمیشن خپل شیډول جاری کړو، او دغه شیډول جاری کېدو رستو بیا هغه ته دغه شانت کې د کیسونو مخه واپس سپریم کورټ کې هم دغه کیسو اور سره کوم دی. نو دلته په خبر های کورټ کې په سپریم کورټ کې هغه کیس چې کوم دی هغه پاکستان تحریک انصاف واپس اخستی، او نن په خبر های کورټ دغه فیصله کړی ده.
ډیر زیات هم نه د مشال ریډیو خبريال و عظمت علی شاه تاسو معلومات درکو چې په خبر های کورټ او پاکستان تحریک انصاف ته د انتخاباتو لپاره د بیټ نخې ورکولو منځوري ورکړی ده. هم دی موضوع کې پاتې کیږو. اوریدونکو، انتخاباتي کمیشن تر دې دمه عوامي نشل ګوند ته د انتخابي نخې ورکولو پریکړه نه ده کړې. دغه راز تیر ورځ ریټرنینګ افسرانو ته د ګوندونو له ورکړل شوو نښو د پاکستان تحریک انصاف او عوامي نېشنل ګوند نښې وستل شوې دي. کمیشن وایي دا کار یې ځکه کړی چې عوامي نېشنل پارټۍ په ګوند دننه انتخابات نه دي کړي او د پاکستان تحریک انصاف ګوندیز انتخابات بیا د انتخاباتي کمیشن له قانون سره سم نه وو. بلخوا تحریک انصاف دغه تورونه په کلکه رد کړي او عوامي نېشنل ګوند ویلي د دوی په ګوندیزو انتخاباتو کې لا هم څلور میاشتې پاتې دي. دا چې د دغه نښو نه ورکول یا دوی ته خپلې زړې نښې نه ورکول او نوې نښې ورکول به د ګوندونو پر انتخاباتو څه اغیز وکړي هم پر دې دم په دې اړه د شانواس رزي دا راپور ورو.
انتخاباتي کمیشن د پاکستان تحریک انصاف او عوامي نېشنل ګوند نښې ریټرننګ افسرانو ته نه دي لیږلي. د کمیشن لخوا د جنوري په نامه د پاکستان د ټولو ضلعو ریټرننګ افسرانو ته د سیاسي ګوندونو د نښو لیست لیږل شوی او بیا ورسره ځینې نورې آزادې نښې هم لیږلې دي کومې چې آزادو کاندیدانو ته جاري کیږي. په دغه نښو کې د پاکستان تحریک انصاف او د عوامي نېشنل ګوند نښې نه دي شاملې. آیا داسې کله وړاندې وختونو کې هم شوي چې ګینې بغیر د کله دم کېدو یو خاص ګوند ته د هغوی نښه نه وي جاري شوي؟ د مشال رډیو دغه پوښتنې په جواب کې د کراچۍ د پوهنتون پخوانی استاد ډاکټر توصیف احمد خان او وویل
کله هم داسې نه دي شوي او دا د جمهوریت د روح خلاف دي. دا جمهوري اصول دي چې ولس خپل استازي په خپله خوښه منتخب کړي نو دا د هغو خلاف دي. ته هیڅ یو ګوند له انتخابي نشان نشي محرومه کولی. عوامو یو ګوند مستردول شي خو ته په تکنیکی بنیادونو یو جماعت کالدم نشي ګرځولی او نه د انتظامی پریکړې په رڼا کې یو ګوند له انتخابي نښې محرومه کېدی شي. ګنې بیا چې د پاکو انتخاباتو کومه معامله ده نو هغه به اغېزمنه شي.
په جمهوري حکومتونو کې تر دې وړاندې کله هم د یو ګوند انتخابي نښه نه ده اخیستل شوې. البته په کال 1990 کې چې پاکستان کې مارشل لا ولګېده او پخوانی پوځي مشر جنرال ضیاء الحق واک ونیو د پاکستان پیپلز ګوند پخوانی انتخابي نښه توره هم ختمه کړه. په 1990 او 1991 جمهوري انتخاباتو کې پخوانی وزیر اعظم او د پیپلز ګوند مشر ذوالفقار علي بټو هم د دغه نښې سره انتخاباتو کې برخه اخیستې وه، ګټه یې کړې وه او دوه واري وزیر اعظم منتخب شو. د دغه نښې د واپس اخیستو دپاره پیپلز ګوند کمیشن کې مقدمه هم کړې وه او په کال 2013 کې د انتخاباتي کمیشن پخوانی مشر جسټس ریټایرډ سردار محمد رضا په مشرۍ دغه نښه 1 کال وروسته پیپلز ګوند ته واپس کړې شوې وه. پاکستان پیپلز ګوند چې مشر یې بلاول بټو زرداری دی د دغه نښې په ځای وروسته خپله شوې نښه غشي باندې انتخابات کوي او دغه نښه د تیرو 40 کلونو راهیسې په هر انتخابي عمل کې دوی خپله کړې. دا چې که د یو ګوند پلویان زیات وي په یو مخصوصه نښه هغوی ډېرې رایې اخیستی شي نو بیا په داسې حال کې چې د هغوی هر یو کاندید ته جدا جدا نښې ورکړی شي رایې ورکوونکي او ترولی شي او بیا د اخیستل کیدونکو رایو شاوخوا فیصدي څومره کیدی شي؟ مشال رادیو همدغه پوښتنه د سما ټی وی دپاره د سیاسي چارو خبريال عبدالرحمن نکړي.
بالکل کافی اثر کېدی شي. خلک دا وایي چې دا سوشل میډیا دور دی او په دې به هیڅ فرق نه پوزي. خو نه چې د یو پارټۍ کوم زوړ انتخابي نښه وي هغه ورته ملونه شي خامخا څلوېښتونه والی زما په خیال 50% پورې چې دی د دې ووټران هغه متاثره کیږي او د دې ووټ په دې وجه کمی او چې کله ووټ دی کمی نو لازمن خبره ستا سیټونه به کم راځي او ستا هغه اکثریت به نه راځي. نو انتخابي نښه د یو پارټۍ هغه پہچان وي دی نه بغیر چې دی پارٹیانی ډیر زیاتې متاثره کې دي شي.
کمیشن په تیرو ورځو کې جاری شوی خبر پانو کې ویلو دغه ګوندونو انټرا پارټي معنی ګوندیز انتخابات نه دي کړی نو ځکه هم د دوی نه خدمتونه نه دي ورکړي. د پاکستان تحریک انصاف مشر بیرسټر گوهر خان تیرو ورځو کې میډیا سره خبرې کوي دوی په عدالتونو کې مقدمه کړې چې ګنو ورته دغه نخي واپس کړي شي. بلخوا د عوامي نېشنل ګوند ترجمانی سمر هارون بیرور هم د ایکس پانې د لارې په 4 جنوري لیکلو د عوامي نېشنل ګوند د انتخابي نښې لاټین په حواله فیصله د کمیشن لخوا محفوظه شوی. دې زیاته کړې وه د عوامي نېشنل ګوند په ګوندیزو ټاکنو کې 4 میاشتې وخت لا هم پاتې دی او دغه وخت به د روان کال په مئی میاشت کې پوره کیږي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو هر ورځ د سهار له 4 تر 6 بجو، د سهار له 9 د ماښام تر 2 بجو، د شپې له 9 تر 10 بجو او بیا له 11 تر 12 بجو په دې سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 625 کیلو هرتز. لنډې سپی مو دی 15,015 2,110 1,390 او 10,500 کلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له 3 تر 6 بجو، د مازیګر له 6 نه تر 8 بجو، د شپې له 9 نه تر 10 او بیا د شپې له 11 نه تر 12 بجو په منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز خبريږي. په پاتې یادو شو وختونو کې مو یوازې په لنډو صفو اوریدل شئ.
مشال ریډیو ته غوږیستې لږه شیبه کې په پېښور کې شپږ نیمې بجې کېدونکې دي. په وروستۍ نیمه کې هم یو شمېر موضوعات لرو، خو تر هڅه مخکې ته د سات تازه د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. د خیبر پختونخوا په کوټ او بنو کې جلا جلا بریدونو کې 15 پولیس وژل شوي او 2 نور جوبل شوي دي. د کوټ پولیسو ځای مشر فرحان احمد نن مشر ډوته وویل چې د شپې شاوخوا 2 بجې نه پېژندلو وسلوالو له لاچی ټول پردیس سره نږدې د پولیسو پر امنیتي پوسټ ډزې او د لاسي بمونو برید وکړ چې په نتیجه کې 3 پولیس او یو عام وګړی وژل شو. تر اوسه د برید ذمواري چا نه ده منلې. تر دې وړاندې پرون په بنو کې نه پېژندلو وسلوالو د پولیو د واکسین ډلې پر ساتونکو پولیسو برید وکړ چې دوی جوبل کړل. د پولیسو ضلعي مشر افتخار شاه رسنیو ته ویلي چې وسلوالو دا برید پرون د میریان تاڼې په حدودو کې وکړ او وروسته وتښتېدل. تریکې تر منه پاکستان د دې برید ذمواري منلې. د خیبر پختونخوا په لکی مراتو کې په یو کور کې دننه 11 کسان وژل شوي. د پولیسو ضلعي مشر طارق حبیبو نن رسنیو ته ویل داسې ښکاري چې دا کسان 2 ورځې وړاندې وژل شوي وو، ځکه د هغه په وینا کور له بهره تاله شوی وو. پولیسو نن مړی ورڅخه راوستل. پولیس زیاتوي چې دا کورنۍ مسله ښکاري، ځکه دغه کور یوه ښځه د خپل میړه له کوره تللې وه او د پلار پر کور ناسته وه چې د میړه د کور غړي یې شپې مهال ورغلي او د هغې ښځې د کورنۍ ټول غړي یې وچلي دي. د میرانشاه او بنو دکانداران دړکه کړې چې که حکومت ورته د روان جنوري میاشتې تر 15 پورې د هغوی د ړنګو شو دوکانو معاوضه ونه کړي نو د احتجاج په توګه به د وزیرستان ټول سړکونه وتړي. پرون په میرانشاه په سب کې خبري غونډې د وینا پر مهال د اغېزمن شو دوکانداران د کمیټې مشران وویل د خپلو غوښتنو لپاره یې وخت په وخت درګي احتجاجونه کړي دي، خو ستونزې یې نه دي هوارې شوي. او په کابل کې د هغه چاودري مسولیت اسلامي دولت وسلوالې ډلې یادایش منلې چې درې کسان پکې وژل شوي وو، څلور نور جوبل شوي وو. په کابل کې د طالبانو امنیه قمندانې ویان د خالد زادران ویلي چې پرون ماښام د هغې ښار د 14 ناحیې په الوخیلو سیمه کې پر یو مسافر وړونکي موټر چاودنې درې عام وګړي وژل او څلور نور یې جوبل کړل. اودن کو د خبرو لنډیز مو واورېدو. په دې نیمه کې هم یو شمېر موضوعات لرو، خو تر هڅه مخکې راځو دې ته چې د پاکستان د جمعیت العلماء اسلام موفی ګوند مشر مولانا عبدالرحمن د افغانستان په سفر دی. ځینې شرونکي وایي دا سفر ډېر مهم دی، ځکه چې پاکستان په هر صورت له طریق طالبان پاکستان سره خپلې مسلې حلول غواړي. پاکستان تر دې وړاندې د مذاکراتو او عملیاتو پروسه پر مخ وړي خو نتیجه نه ده ورکړي. اوس مولانا عبدالرحمن پر افغان طالبانو د خپل نفوذ په استعمالولو غواړي چې په افغانستان کې میشت ټي ټي پي مشران دې ته اړ باسي چې پاکستان خلاف له عملیاتو لاس واخلي. خو بل پلو افغان طالبانو یو واري بیا ویلي چې طریقي طالبان پاکستان د پاکستان کورنۍ مسله ده او هغوی پکې مداخله کول نه غواړي. غلام اوس په دې اړه تفصیل راکوي.
مولانا عبدالرحمن د خپل ګوند د دینی عالمانو د پلاوی سره د جنوري د 8 نیټه نه د افغانستان په سفر دی. د جنوري په 8 نیټه دوی په کابل کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخوند او د حکومتي کابینې د نورو غړو سره ملاقات کړی دی. دغه ملاقات په اړه جمعیت علما اسلام په خپل ایکس پاڼه د مولانا عبدالرحمن لخوا لیکلي دي چې هغه د دواړو هیوادونو ترمنځ د غلط فهمیو لری کولو هڅه کوي. د مولانا عبدالرحمن د افغانستان د دې سفر د اهمیت په اړه مې د پیښور پوهنتون د نړیوالو اړیکو د څانګې د پخوانی چیرمن اعجاز خټک نه پوښتنه وکړه. نو هغه په ځواب کې وویل
د مولانا صاحب هلته تګ اوس نو صبر بولې کامیاب شي ما تاسو ډیر خوشبینه تنیم چې د تک سره به ډیر فرق راشي. خو البته دا چې مذهبي انتها پسند چې کوم دل طالبانو همدردان دي نو کېدای شي لاسینې اوټونو کې لګوند مولانا صاحب خوا ته نظر اوکي یاره دا خو ګوره مولانا حبت الله صاحب ورسره دومره احترام سره ملاقات کړی دی نو قابل احترام کوي ګټه ته کولی شي.
بلې خواته هم د جنوري په اتمه چې مولانا فضل الرحمن د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا یعنی وزیر اعظم ملا محمد حسن اخون سره ولیدل نو د هغې وروسته د طالبانو د واک لاندې ارګ ماڼۍ په خپله ایکس پاڼه د افغانستان په خاوره د ټي ټي پي د موجودګۍ رد کولو ته په اشاره د ملا محمد حسن اخون له خولې ولیکل چې حکومت یې د پاکستان په شمول هیڅ یو ګاونډي هیواد ته د ضرر پیښولو او ستونزو جوړولو اراده نه لري او نه هم د افغانستان خاوره نور چاته د ګواښ پیښولو لپاره کاریدو ته پرېږدي. خو ځینې شینونکي او د دیپایي چارو پوهان په دې نظر دي چې په کابل کې اوسمهاله واکمن طالبان د پخوانی افغان دولت د چارواکو په رنګ د افغانستان د پخوانی خارجه پالیسۍ د ځینو مهمو نقطو مخ په وړاندې د بوتلو هڅه کوي. په دغه تناظر کې د مولانا فضل الرحمن د افغانستان د سفر د اهمیت په اړه مې د پاکستان د پوځ د پخوانی بریګیډیر او د دفاعي چارو د شینونکي سید نذیر مومند نه پوښتنه وکړه نو هغه وویل چې د مولانا د دې سفر پر مهال به د تحریک طالبان پاکستان په اړه ځینې خبرې د پردې شاته هم کیږي او په دې لړ کې په قندهار کې د مولانا فضل الرحمن او د طالبانو د مشرتابه هیبت الله اخونزاده سره ممکنه ملاقات به ډیر مهم وي.
یو قسم لا په بیک ډیپلوماسي چوته وای د پردې نه شاته هغه فضل الرحمن صاحب او د هغه زوی خبره چې پیغام وړل راوړل کړی وو او په دغه په نتیجه کې اوس دا دوره چې دا غوي وشوه د گورنر صاحب د قندهار نو دا غینه پس پر لپسې دا بل دویمه دوره ده چې د فضل الرحمن صاحب کې مطلب د دینه دا معلومیږي چې خبرې مخ په وړاندې روانې دي.
په پیښور کې خبریال او شینونکو مشتاق یوسفزی وایي مولانا فضل الرحمن د طالبانو په رسمي بلنه د افغانستان په سفر دی او په دې وجه دا هغه دا سفر ډیر اهمیت لري. خو کاغه د تحریک طالبان پاکستان په اړه له افغانستان د پاکستان په غوښتنو او اندېښنو کې بریا نه ترلاسه کوي او افغانستان هم په خپل دې دریځ باندې ولاړ وي چې ټي ټي پی د پاکستان خپله داخلي مسله ده نو د دې سفر به د پاکستان لپاره بیا ډیر اهمیت نه وي.
نن دا چې هغوی په کابل کې دي او هغوی ملاقاتونه هم وکړو نو په باجوړ کې دغه حمله شوې ده پولیس پکې شپږ کسان وژل شوي دي دوی زخمیان دي. نو پاکستان لپاره خو ټول نه سنګینه چې کوم مسله د تحریک طالبان پاکستان ده چې کوم پاکستاني طالبان دي او هلته ناست دي نو که دغه مسله حل کېږي نه نو زما نه خیال چې بیا د داسې قسمه دورو سپیده وي. خو داسې کېدی شي چې کېدی شي پاکستان د اسټبلشمنټ دی یو پیغام وړی وي او د خبرو اترو شروع کېدو کېدی شي یو پلان وي ځکه چې پاکستان سره ټول اپشن کومونو هغه خو هغه استعمال کړي دي کوم اپریشن یو شوې کوم اسلحه استعمال شوله نو دا هغه سره مسلې حل نه شوې. اوس واحد خبرو اترو یو سلسله پاتې ده مکه خبرې شوې جو شو په باندې عمل نه شو نو ناکامه شوې نو کوس کېږي نو بډې په غټه پیمانه باندې کېږي.
په پیښور کې خبریال او شینونکو شمیم شاهد وایي اوس حالات بدل شوی دي ځکه چې اوسنی طالبان د پخوا په رنګ د پاکستان نه مني او په دې وجه مولانا فضل الرحمن د افغانستان د سفر نه سیاسي ګټه نشي ترلاسه کولی.
په مولانا په دوه کې ګیر دی یو تر پاکستان خوخه ده چې د طالبانو خلاف د ټي ټي پی خلاف د طالبان حکومت خپل کردار ادا کړي او بل طرف ته د افغان طالبان غواړي چې پاکستان دی دا غی نه ډیر زیات غوښتنې نه کوي او دا یو خبره دیم خبره تاسو ته طالبانو د جوړ حکومت او د سنی حکومت خبره وکړه نو په هغه وخت کې د طالبانو چې کوم حکومت نو هغه د پاکستان تابع او چې کوم د طالبانو حکومت دی نو دا د پاکستان تابع نه دی.
د جمعیت علماء اسلام فی د مشر مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د جمعیت پلاوی په داسې محل د افغانستان په سفر دی چې په دې وروستیو کې د اسلام آباد او په افغانستان کې د طالبانو د حکومت ترمنځ د افغان کډوالو د واپس لیږلو د تحریک طالبان پاکستان د وسلوالو د فعالیتونو او د افغانستان او پاکستان ترمنځ په تورخم چمن او نورو تجارتي لارو د ستونزو او مشکلاتو په سر تعلقات خراب شوي دي.
د مشال رادیو په خبری غړې کې ل روانو چارو څخه
د خبرېدو ترڅنګ شننې او تبصرې هم اوریدای شي.
مشال لډیو ته وګورئ تاسو فیسبوک پرونی په mashallradio.com هم اوریدئ شي. اوریدونکو د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او ترکی صاحب ګن مشر عمران خان پولیسو په نور مقدمو کې هم نیولې دي. عمران خان د سرکاري راز افشا کولو او توشخانی په مقدمو کې په اډیالا زندان کې بندي دي. په 9 جنوري د اسلام آباد احتساب عدالت دی او د میرمن بشرا بیبي د توشخانی په یو بله مقدمه کې هم تورن کړل. په دوی دواړو تور ولګول شو چې عمران خان ته وزیر اعظم په حیث د نورو هیوادونو مشرانو ډالۍ ورکړې وي چې د او میرمن یې د قانون خلاف په لږه بیا ورکولو سره د ځان سره ساتلی وي او په توشخانه کې یې نوې جمع کړې. دغه راز احتساب عدالت د القادر ټرسټ او توشخانی په مقدمو کې د عمران خان د ضمانت عریضې هم رد کړي. بلخوا د ترګریز د عدالت د 9 مې د پرتشدد احتجاج په مقدمو کې د 2 ورځو په جسماني ریمانډ پولیسو ته حواله کړو. د مقدمو اوریدنه په اډیالا زندان کې وشوه. په دې مهال د خبریالانو سره د خبرو په وخت عمران خان په دوه لګول شوي تورونه رد کړل او ویل چې د ته ځکه سزا ورکول کیږي چې د ملک طاقتور خلک یې مهاره کول غوښتل. ډیر شنن کې وایي چې د نوو او پخوانی مقدمو لوجه پراتلونکو ټوټاکنو کې د عمران خان برخه اخیستل ګران شوی دی. نور تفصیل اسلام آباد از خبریال راشد خټک راکوي.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف مشر عمران خان چې د توشخانه او سرکاري رازونو افشا کولو په تور په اډیالا زندان کې بندي دی په نورو مقدمو کې هم ونیول شو. دی اور د مرمند توشخانه په یوه نوې مقدمه کې هم تورن شول. په 9 جنوري د اسلام آباد ترګرای ضد عدالت دی د 9 مې د پتشدد احتجاج په مقدمه کې هم په جسمانی ریوان پولیسو ته حواله کړو. 13 کال په 5 اگست توشخانه په مقدمه کې د اسلام آباد یو عدالت ته سزا کېدونه پس عمران خان د پولیسو لخوا نیول شوی وو او پلویانو یې پتشدد احتجاج کړی و چې شخصي او دولتي ودانیو او پوځي تاسیساتو ته پکې زیان رسېدلی و. د احتجاج نه پس پولیسو د تحریک انصاف په لسګونو غړي نیولي وو. عمران خان هم په دغه مقدمو کې نمول شوی دی. د عمران خان خلاف د نوو مقدمو په اړه په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې عدالتي رپورټر ملک اسد وایي چې تر ټولو لویه خبره دا ده چې د توشخانې په 2 مقدمه کې یو برحاله جرنیل هم د ګواه په توګه پیش کیږي. د توشخانې د لومړۍ او 2 مقدمې د فرق په حکله مشال رډیو ته وویل.
جو توشخانہ کیس تھا جس میں عمران خان صاحب کو سزا ہوئی ہے وہ ہے
توشخانی پکو مقدمہ کے عمران خان تھا سزا ور کول شے و خغد اساسجات مقدمہ ہوا سیدھا دا الیکشن کمیشن پوران دے غلط بیانی کرے دا او خپل اساسی پٹے ساتلی دی بخا مقدمہ کے ایڈیشنل سیشن جج ہمایون دلاور دا سزا ور کرے وا خو پدنے مقدمہ کے پد اور دا پمرمن توڑ چ دے اختیارات غلط استعمال کرے دا توشخانی گران بیا ڈالے پڑے ارزان قیمت اخست دی
پارٹی کی گئی بہت مہنگے تحائف جو ہیں وہ لیے ہیں.
د 9 مئی د احتجاج په مقدمو کې د عمران خان نیول کېدونه پس په اسلام آباد کې قانون پوه عمل خان ایډوکیټ مشال رډیو ته وویل چې اوس پر روانو انتخاباتو کې د برخه اخیستل امکان نه لري.
په عمران خان باندې چې کوم دا د سایبر کیس توشخانه کیس او په جیج کیو د عملی کې سنا د اساسجات او دا رنګ نور مختلف مقدمات چې کومې جوړې شوی دي نو دا ټول مقدمات زاخه دغه معلومی چې پر روانو ټاکنو کې عمران خان برخه نسی اخیستلای او د بندر ذات مقدمه درج دي د پټو کې ضمانتونو کې او ټرایل چلی د انتخاباتو ډیر کم وخت پاتې دي.
په خبر کې د جنین ټي وی بیورو چیف او تجزیه‌نگار کاشف الدین سید بیا وایي چې د عمران خان په ټول ګوند د بندیز لګولو امکان هم شته. که په تحریک انصاف بندیز و نه لګول شو هم خو ته انتخابي نښه یې تر سوالونو لاندې ده. د مشال رډیو ته د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل
زما په خیال باندې دا بالکل دا خدشه ښکاره ده او په دې باندې ډېر تجزیه کار په دې باندې اتفاق کوي دی سره چې د عمران خان خلاف په یو کیس کې ضمانت کیږي نه په بل کې نیولې کیږي بلکې دا هغه د پارټۍ حواله سره هم سوالات دي.
په 9 جنوري احتساب عدالت توشخانه او القادر ټرسټ په مقدمو کې د عمران خان ضمانت هم رد کړو. په اډیالا زندان کې د خبریالانو سره د خبرو په مهال عمران خان په ځله ګول شوي تورونه رد کړل او وایي ویل چې دته ځکه سزا ورکول کیږي چې د ملک طاقتور خلک یې مهارول غوښتل. حکومت د 9 مئی د احتجاج په تړاو د 102 کسانو خلاف په پوځي عدالتونو کې د مقدمو چلولو پریکړه هم کړې ده چې د ځینو سیاسي ګوندونو او د بشري حقونو تنظیمونو لخوا یې مخالفت شوی دی. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
مشال اړو دغه سی اوردونکو په کراچي کې د سمانونکو گاډو د تیاری مشران وای چې د سند په شکارپور کې ډاکوانو 12 ډرایوران تختولی او اوس یې له کورنۍ د کورنور په تاوان غوښتنه کوي. د اسوسیشن مشرانو یو خبري کانفرنس ته ویلي چې حکومت ورته د ډاکوانو پر ضد عملیاتو ډاډ ورکوي خو د ډرایورانو د تختونې او په گاډو د ډزو پیښې لا زیاتې شوې دي. دوی وایي که ملګري یې خوشي نه شو نو بیا به د احتجاج په توګه د پاکستان بېلابېلو سیمو ته د سامانونو وړلو لړۍ ودروي. د سند د کورنو چارو نگران وزیر وایي د ډاکوانو خلاف عملیات روان دي او تختول شوي کسان به زر خوشي شي. تفصیل له کراچۍ نیازلي راکوي.
د جنوري په نهمه په کراچۍ کې د خبري غونډې په مهال د سامان وړونکو گاډو اتحادیې ګوډس کیریئر اسوسیشن مشر غلام محمد افریدی مشال لیډیو ته وویل د سند په شکارپور کې د کچې غلو 13 میاشت د دسمبر په 18 درې پښتانه ډرایوران تختولي وو او د جنوري په 9 نور 9 ډرایوران تختولي دي چې تعلق یې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان پښتون میشته سیمو سره دي.
جاغا دی کنوائی پا شکل کی پولیس گوڑی روان کڑی و خواہ تکل تاکی با ڈکوانو فائرنگ بکڑلو اور دا ہو دا ٹول ٹیرو نے وشلا ہولو اور اغینا بادی جکم دا ڈرورن لوٹ مارو کڑو اغینا بادی آنا ڈرورن اغوا کڑو نوو سا پری جکم اطلاعات تی اغو جکم اغا کوی یو کروڑ روپے فی کس اغو ڈیمانڈ گئی جبی یو کروڑ روپے متراکو اور جکم دا خپل کسان بوزو.
دا خبری غنڈی پا محال دا اتحادی مشران ہوئل که تختول شوی کسان پرارتون کی دو رزو کی را خلاص نشو نو دوی با دا احتجاج پتوگا د کراچۍ ترڅنګ په ټول هیواد کې د سامانونو وړل راوړل بند کړي. خبري غونډې په وخت د یادی اتحادی او بل مشر غلام یاسین خان بیا مشال لیډیو ته وویل چې د سند په شکارپور کشمیر کې غلو هدایت الله نور سلام خان وزیر او نور کسان تختولې دي او وسې د خلاصون لپاره کروڑونو روپۍ قلنګ غواړي. غلام یاسین وایي د سند په دې سیمه کې وار په وار دا ډول پیښې کیږي چې له کبله یې ترانسپورټران سخ اندېښمن دي.
ستاسو په توسط نه موږ سرکار ته دا مطالبه کوو چې زموږ د ډرایورانو سره چې کوم ظلمونه شوي دي او زموږ د ګاډو سره چې کوم ظلمونه شوي دي د ټولو په دغه مطالبه ده چې زموږ د کم ډرایوران چې اوس د دوی نه رابازیاب شي موږ ته به بیا څه مسله حل شي. نو که داسې نه وشول بیا به موږ مجبور یو چې موږ د 48 غنټې ټایم ورکړی.
نوموړي زیاته کړي حکومت او د سند پولیسو مشرانو د هرې پیښې وروسته دوی ته ډاډ ورکړی چې د غلو پر ضد به لوی عملیات وشي او سیمه به د غلو نه پاکه کړي. خو نوموړی وایي په سیمه کې د غلو لخوا د پښتنو ټرانسپورټرانو د تختونې او په ګاډو د ډزې پیښې لا زیاتې شوې دي. بلخوا د سند صوبې د کورنو چارو نگران وزیر بریګیډیر حارث نواز بیا د جنوري په نهمه مشال لیډیو ته ویلي د تیرو 100 میاشتو راهیسې په یاد سیمه کې د غلو پر ضد عملیات روان دي. وخت په وخت تختولې شوي کسان د غلو نه راخوشي کړي شوي هم دي. دی وایي په کشمیر جیکب آباد شکارپور کې موږ د غلو پر ضد لوی عملیات کړي دي. په تیرو دریو میاشتو کې غلو ته لوی زیان اخته دي. په ګڼ شمیر کې هغه غله هم نیولې شوي او وژلې شوي دي چې د سرونو قیمت یې کروڑونو روپۍ مقرر شوی وو. د غلو خوندي ځایونه نړولې شوي او اوس چې هم موږ ته د کومې سیمې نه د غلو معلومات مخې ته راځي موږ ورپسې هلته ځو او د دوی په ضد به کامیاب عملیات کیږي. په کراچۍ کې د بیلابیلو ترانسپورټرانو اتحادیې مشران وایي د سند په کشمیر شکارپور او نورو سیمو کې د کچې د غلو لخوا په 2023 کال کې د ترانسپورټرانو د تختونې شل پیخي او په تیر کال 2023 کې شپږ دیرش پیخي شوې دي او دا هغه پیخي دي چې مقدمه یې هم درج کړې شوې دي. نیاز علي مشال لیډیو کراچۍ.
دا مشال رادیو.
اردوکو د کورمی په پاړه چنار کې ځای اوسیدونکو د انټرنیټ بندیدو خلاف احتجاج کړی. احتجاج کوونکو د نهې په ورځ د پریس کلب ودانۍ مخې ته مظاهره وکړه. غوښتنه وکړه چې په سیمه کې د 8 ورځو راهیسې بند انټرنیټ تیزر تر زره بحال کړل شي. ځای اوسیدونکو وایي په سیمه کې انټرنیټ بند دی چې ورسره نه یوازې عام ولس بلکې زده کوونکي او کاروباري طبقه هم متاثر شوي. بلخوا چارواکي وایي په سیمه کې یې انټرنیټ د امنیت په خاطر بند کړی. تفصیل د مشال ریډیو خبریال طارق ورغزی راکوي.
دا نارې په پړچینار کې ځای اوسیدونکي وهي. د نهې پر ورځ دوی له 8 ورځو بند شوی انټرنیټ په ضد احتجاج کړی. احتجاج کوونکي د پریس کلب ودانې مخې ته چارټونه په لسونو کې نیولي تر څو وخته ولاړ ول چې ورباندې د انټرنیټ بیرته بحالي غوښتنه لیکل شوې وه. په احتجاج کې شامل ملک زرتاج حسین وای د یو ریاست دا ذمہ داری وي چې هغه خپل رعایت ته د انټرنیټ سہولت ورکړي خو دا حق له دوی اخستل شوی
3G 4G د ډیزل د امن سیمری ترلې د 3G ډیزل د بیا امن دی مطلبان کو چې مطلب یې کو دای مخبل خاک راته متعدده پورن په خال شي که په خال نشولو نه بیا به مو دلته
پا کورما کې پر دویم جنوري حکومت یو ځل بیا موبایل انټرنیټ تر هغې تړلې چې په ټولنیزو رسنیو لکرکې ډک او سخت دریزي خورولو مواد خپره شول. د پړچنار یو بل احتجاج کوونکی وایي که په راتلونکي څو ورځو کې ورته انټرنیټ بحال نه کړی شو نو هغه زده کوونکي به سخت متاثره شي چې میټرک امتحان یې تر پاس کېدلو پس په کالجونو کې نوې داخله اخیستل غواړي.
کړه دې هغه نمک کې بغوی کالج ته اپلای کړي نغه انټرنیټ واچ نه وکړي ویلې سه هغه اپلای اوس آنلاین شوی دی فرمونه اوس ختم شوی دی کوم ته انټرنیټ رونه هو نغه ټول سټوډنټ ولا سکم دې هلي دی اب ختم شي ټول غریبون به سفر شي موسره
په کورما کې چې کله هم حالات خراب شي نو حکومت انټرنیټ تړي په سیمه کې د لسم ځل دی چې عام ولستا انټرنیټ سہولت په ورکولو بندیز لګیدلې تر دې وړاندې په دسمبر میاشت کې یا سہولت معطل کړی شوی وو د مرغې چینې فضل ربی مشال رډیو توای په سیمه کې انټرنیټ پر بندیدلو نه یوازې زده کوونکي متاثره کیږي بلکې کاروباری او تنخواه اخستونکي طبقه هم له مشکلاتو سره مخامخ ده
هلته کوم دفتر دي پاسپورټ دی ادرا دی او پس بینکونه دي هغه هم تړل شوي دي نټ واجې نه نو خلکو ته ډېر غټ مشکل دي هغه خلک چې تنخوا ته روشي یا خلک چې مسافر بهر نه پیسې په بینکو راوسوي دا خلک دوباره واپس کیږي خپلو کورونو ته ځکه چې کله نیټ بند شي نو نیټ بندېدو سره خلکو ته ډېر غټ مشکل جوړیږي نو که زه یم که چېرته نیټ بندېدو سره په کورمې کې امن راتلی شي نو بیا د ډېر وخته پورې دا نیټ بند کړي او که بیا نیټ بندېدو سره امن نه رسي اسې بندوي نو دا یو ظلم دی
بلخوا په دغه اړه ضلع انتظامي سویلي او نه د پولیسو رسمي دریځ مخې ته راغلی البته وړاندې یو امنیتي چارواکي مشال لوډیو ته ویلي وو په سیمه کې پر انټرنیټ بندې ځکه لګولی چې کرکه نوره خوره نشي چارواکي ویلي په سیمه کې مذهبي منافرت په خورولو کې زیاتره هغه اکاونټونه ملوث دي چې ریکارډ نشته او بنمونو دي او بل دا چې هغه له بهر ملکونو چلولی کیږي چارواکي دا هم ویلي په سیمه کې په ټولنیزو رسنیو سخت دریزي خورولو په تړاو نه یوازې پر موبایل انټرنیټ بندیز لګولی بلکې پر ځینو کسانو یې مقدمه هم درج کړي طارق ورک سے مشال ریډیو پېښور
مشال ریډیو ته غوږ استې اوریدونکو اوس راځو یو بلې موضوع ته د میرانشاه او بنو دکاندارانو ویلي چې که د ړنګو شو دوکانو معاوضې ورته ورنه کړل شوې نو د جنوري د 15 نیټې نه وروسته به په احتجاج لاس پورې کوي او د وزیرستان ټول سړکونه به تړي دوی په میرانشاه په سب کې یو خبري کانفرنس ته ویلي چې صوبایي حکومت له وفاقي حکومت د معاوضو یو نیم ارب روپۍ ترلاسه کړي خو دوی ته یې نه ورکوي بلخوا چارواکي وایي چې صوبایي حکومت ورته پانګې نه دي ورکړي او چې کله یې ترلاسه کړي په دوکاندارانو به یې وویشي د یادونه دا چې په کال 2016 کې د پوځي عملیاتو پر مهال د ځایي دوکاندارانو تر څنګ د بنوخوا او شا 800 کاروباریان هم له تاوانو سره مخ شوي نور تفصیل د عمر وزیر په دې راپور کې
میرامشاه بازار دوکاندارانو او مارکیټونو مالکانو یو ځل بیا له حکومت غوښتنه کړې چې د نام نه یو عملیاتو پر مهال د شویو توانونو معاوضې ورکړي میرامشاه پریس کلب کې خبري غونډه کې متاثره دوکاندارانو کمیټې مشرانو وویل چې حکومت د جنوري 15 پورې د معاوضو چکونو ویش پیل کړي غنی د وزیرستان ټول سړکونه د احتجاج په توګه تړي خبري غونډه کې ځایي او د بنو ټول هغه دوکانداران جمع شوي ول چې میرامشاه بازار کې دوکانونه ړنګ شوي دوی په 13 کالونو کې هم د معاوضو ترلاسه کولو لپاره یو شمېر احتجاجونه جرګې او غونډې کړې دي د میرامشاه بازار سوداګرانو کمیټې یو مشر ثناءالله مشال ریډیو ته وویل چې په نن سبا د نور وخت نه ور باندې تیروي د معاوضو چکونو ویش ته ورته پیل کړي غنی په سخت احتجاج لاس پورې کوي
احتجاج نه ختموي چې سه پرې میر مثلا حال لوي می سره ودمه دی وشي خو ودې غونډه ترویج شر سره
د میرامشاه بازار کاروباریانو کمیټې یو بلغړې او د بنو سیدون کې حاجی حیدر علی وویل چې په احتجاج مجبور شوی دی هغه توانونه چې حکومت خپل لیکلی شمارلی ماویزې ورته منظورې شوې نن خپل پیسې نه ورکوي. د ځایي دوکاندارانو تر څنګ د بنو هم تر 300 پورې دوکانداران متاثر شوي دي.
دا موجوده انتظامیان په نوسته د ژوند سبو تن مټول روکای پیسې وروکای دغه د پانی چې سامره مشور دغه نازا اپیل کاو چې 2.5-8.5 دکاندار نه د پانی دا خاندانی نه دي په دا خاندانی په دغه وزه ورشي چې دغه مې نوم شاسره ته مو تړیندا چې مو ته ملاوي چې دته ملاوي چې دته ملاوي چې مو ته ملاوي شي.
د پاکستان فوج د 2014 کال د جون میاشتې له 15 په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د ضرب عضب په نامه فوزي عملیات کړي ول چې له کابله یې تر 1 میلیون زیات خلک بې کوره شوي ول او بازارونو ودانیو ته د غلطه پراخ زیانونه اوښتي ول. حکومت تر عملیاتو وروسته ژمنه کړې وه چې د بیا رغونې او پرمختیایي چارو تر څنګ به اغېزمنو خلکو ته د دوکانونو او کورونو معاوضې ورکوي، خو د سیمې کاروباریان او چارواکي وایي چې د میرعلي ټولو دوکاندارانو معاوضې ترلاسه کړې خو د میرامشا نیمایي او د تاخیلو ټول دوکانداران او د ځمکې مالکان لا پاتې دي. په دې اړه د شمالي وزیرستان انتظامی مشر منظور افریدي مشال ریډیو ته وویل چې صوبایي حکومت ته د دوکاندارانو معاوضو چې کم فنډز منتقل شوی لا دوی ته نه دی ورغلی، له متعلقه محکمو سره په تماس کې دی. څنګه هم چې صوبایي حکومت نه فنډز ورته منتقل شي متاثره دوکاندارانو ته یې ویشي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو ته غوږیستې او اوس راځو یو بلې موضوع ته. اوریدونکو، د ملک د نورو برخو په څیر د جنوبي وزیرستان خلک هم راتلونکو انتخاباتو ته شپې شماري. له هغه ځایه د کامې اسمبلۍ د 24 حلقې او د صوبایي د 13 حلقې لپاره د ګوندونو د غړو او آزادو کاندیدانو ترمنځ مقابله کیږي، خو نوماندان وایي د انټرنیټ او موبایل ټلیفون د خدماتو نشتوالی او د سیمې د لویو لارو خراب وضعیت د دوی کمپاین اغېزمن کړی. بلخو انتظامي چارواکي وایي چې د انتخاباتو لپاره تیاری روانې دي. تفصیل اشتیاق مسید راکوي.
د سویلی وزیرستان ضلعو قومی اسمبلی حلقہ این اے 42 او د صوبائی اسمبلی حلقے پی کے یوسل نہا او یوسل لازبنے امیدوارو نے مشال ریڈیو تا ویڑی دی چې په ضلع کې ناسم امنیتی حالات او انټرنیټ سہولت نشتوالی په وجہ یې د انتخاباتي کمپین د مشکلات سره مخامخ شوای دی. قومی اسمبلی نشست این اے 42 بنے د عوامی نیشنل ګوند امیدوار ایاز وزیر په ضلع کښې د کمپین په وخت مشکلات په دا رنګ بیانوي.
مشکلات
د سویلی وزیرستان اپر ضلع نه د قومی او صوبائی اسمبلی نشست په آزود حیثیت امیدوار سید انور ماسید د خپل کمپین مشکلات په دا رنگ بیانوي.
ملک حلقہ دای زویسا پینځش پی می کیږي کراچی ته راغله یم کراچی چیک شي کمپین کو د مودې اندازې مطابق زیوای سم چې تا ورته دل او تقریبا دوی سه ماشي د مونال یوس په کراچی شي پوتې دي. ما مسعود ایریا یا ساوت وزیرستان چې کیم دای دا سنو فال ایریا دو چې کیم پرشن وشه راي دي جات پاش چې کیم مل لنګ شوی دي نو تر وسه پر خلته د مل موزه نه دوه ملو چې د خپل ځونتا چې د کوټا په جوړه کو چې ځونتا چات پک شي دي. دوی په واجه تقریبا 95-96% خل پاکستان په نورو مختلفو ضلع کښې ناري دي. په وزیرستان کښې تقریبا 4-5% آبادي موجوده وي. دا نور آبادي د وطن نه مایګریټ کېږي. د حکومت نه موږ دا غوښتنه کوي چې کم سه کم موبایل نیټورک او نیټ چې کوم دی 3G 4G دا موږ ته تر پور بحال شي کم سه کم چې د الیکشن خو موږ ته وکړي.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع صوبائی اسمبلی نشست پی کے یوسل لاس بنے د پاکستان پیپلز گوند امیدوار عمران مخلص په ضلع کښې د خپل کمپین مشکلات په دا رنگ بیانوي.
کمپین
سٹارٹ ہانا دا وہ خستہ ہے پانگورا ڈا بارڈر بندے درنا نستا دو آ خال کی آئی چی میر الیکشن نہ کی چی چپرا دے میر نیٹ نوی بحال نو داغا سے پتا سیل توی خلکے چی ولاتا درنا نستا دو آغا خال کبز داتا سوچ وڑای دے چی دے الیکشن بائی کارٹ میش کی موسم ہاں پا یغرل پیک نہ دائی خویل تا دے لور وزیرستان پل ماشوم نا بعد کمپین ہاں نا ممکن دائی
مشال ریڈیو چی پس سویلی وزیرستان کشے دے انتخابات امیدواروں نے دے کمپین پا وقت مشکلات دے سویلی وزیرستان اپر ضلع ڈپٹی کمشنر اشواق خان مخے تک شیش والا ہوئی پا زعوب کشے وویل
وزیرستان یو یخ علاقہ دا سانا خود دیر زیادت ہے پکی کو بہر حال الیکشن دے پتول ملکی دینو مسئلشتا بہر حال منگو پا ٹائم لائن جتا دے پلکی ہے اور دا آروز رسپانسیبیلیٹیز کنسٹریشن وزیرس کی بات پہنے دا غیر ویریفیکیشن دے نو آغم وشو پکی اس پکی لگیا ہے چی دا کوڈ آف کنڈکٹ بانی ہو میٹنگ گونو آغم منگا پارٹی اس طرح کڑے ہوئی با کم کم پین اپلیکس پا کم لگئی اور پوسٹل پا کم لگئی باقی دار چی کینڈیڈیٹ منگم دا غوڑو چی رک کم ٹور دا ایکول
سویلی وزیرستان دوی ضلعے اسدین کی وہ دیرتن کے میاز فیبرری پوتما وہ دیو قومی اسمبلی نشست نے دعا چالویش اور دی صوبائی اسمبلی دعا نشستوں پی کے یو سل نہا پی کے یو سل لاز بنے دیکھپل ووٹ ہاک وہ استعمال آوی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
مشال ریڈیو لتا سو سردا په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې